دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنې خبری خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د نوي 1499 هجری لمریز کال لومړۍ ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې دا کال تاسو ستاسو د کورنۍ او د افغانستان د خلکو لپاره د امن سوکالۍ او خوښۍ او کال وي. په روانه خبرونه کې په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شو مراسمو د مراسمو ته د ولسمشر غنی د وینا او راس په کابل کې بیا د زینو امنیتی پیښو پاړه اوریدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي، او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرشوبلې پیښې شوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د علی آباد په سیمه کې دا چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوي دي.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماین استقامتی یا سه ماین
خود امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. د چاودنو د څرنګوالي په اړه هم زیرو نقیص راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په کارتي سخی کې مرجوبلې د هاوان یا راکټ د ویشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې پولیسو حمله کوونکی نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډی شي. ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا انشاءالله تعالی د 1499 کال به د سولې سوکالۍ او د ګټورو شفاف و انتخابات و کالمی.
له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبري الوی چې لسکونو زره خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د ورستیو راپورونو لمخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون ترسره شوی او د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي دینګ شیوجونګ او د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رولان کوبیا سره خبرې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پر معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپل واک کمیسون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې انتخابات د روان 1499 کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 16 ته ځنډول شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی دا څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې دولتي تلویزیون خپرولې وکړې. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه. د نیوزیلند صدراعظم وایي د هغه نوي قانون له مخې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې پر دوو جماعتونو د ډله ییزې وژنې د پیښې وروسته تصویب شوی، پر پوځي ډوله وسلو او ورته اتومات توپکونو بندیز لګول کیږي. جاسیندا اردرون دغه څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې شپږ ورځې وړاندې د مارچ په 15مه د کرایسټ چرچ ښار پر دوو جماعتونو د ډله ییزې وژنې په حملو کې چې 50 تنه یې ووژل، بریدګر له همدې ډول وسلو کار اخیستی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د نهایي څیړنیز راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ځل بیا پر دې څیړنې چې له دوو کلونو راهیسې روانه ده انتقاد وکاوه او هغه مسخره وبلله. ټرمپ وویل پریږدئ چې دغه راپور خپور شي او خلک یې وویني چې هغه قانوني دی او کنه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت جوړ شو پراخو مراسم وته ویل چې په افغانستان کې به دایمي او با عزت سوله راځي او د نوموړي په وینا انتخابات به لدې نور زیات نه ځنډیږي.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پای سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راسي.
په داسې حال کې چې په مزار شریف او د افغانستان په نورو برخو کې د نوروز او نوي کال په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي، په کابل کې بیا د چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم اورېدلی شئ. په 1390 هجري لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول و، په دې اړه هم یو مفصل ریپورت لرو.
په 1390 مالی کال کې منګه خلاص راوړند د لوستي چپاغه کې منګه په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې.
د خبرونه دوهم برخه بیا مخکخه خوځو ونیس پروګرام د ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت پراخ مراسم جوړ شول. زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې او افغان ولسمشر او لوړدبه دولتي چارواکو هم پکې ګډون وکړ. افغان ولسمشر په دې مراسمو کې د افغانستان د ځینو حساسو مهمو مسلو په اړه خبرې هم کړې دي. د مزار شریف د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشر د وینا په اړه د نور جزئیاتو په خاطر همدا شیبه له مزار شریف زمونږ همکار مجیب الرحمن حبیب زئی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حبیب زئی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د دې مراسم په اړه کو وای او دغه ته ولسمشر غنی پر کومو مسایلو خبرې وکړي؟
مننه مراتب، سلامونه تاسو ته، نوې کال مو مبارک شه. د دې راتلونکو ته د نوې کال مبارک وي. څنګه چې تاسو ته یادونه هم درلوده، نن په بلخ ولایت کې حضرت منصوب زیارت کے ولسمشر پگڈون اور مرکزی دولت دے کابینے دے وزیرانو دے مشرانو جرگے دے مشر اور ہمدارنگا دے جہر ریاست مرستیان پگڈون دماسم دے مزار شریف کے تسارہ شور پر دیر امن فاقہ کے دو مراسم و تلائیوی انہیں رابطی خواہ دے بلخ امنیتی مسئولانو امنیتی تدابیر نوزی اور دا تدابیر لاتیر وزیر تازمان زیات شوی دی، تشدید پیدا کړی دی. ولسمشر غنی خپله وینا کې چې د نوروز د جشن په مناسبت په مزار شریف کې درلوده د سولې په خبرو ټینګار وکړ او ویل چې باید سوله چې افغانستان ته راځي باید دوامدار او بین الافغاني خبرو په ترڅ کې رامنځته شي د سوله او تلپاتې واوسي. بل دا چې د تېر کال په اقتصادي پراختیا باندې خبرې وکړې او ویل چې په روان کال کې نه یې لاسو اتنی یم کال کې به حتی دا وی چې افغانستان له د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو لارو وسپ شي. او همدارنګه یو واده ورکړل چې د شانګهای سره به د هوایي دهلیز لمزه شي افتتاح کړي تر څو سوداګریز معاملات ورسره ترسره شي. د ترڅنګ په بلخ او په نور ولایتونو کې د امنیت ټینګښت په اړه هم ټینګار وکړ چې علاقه دا و چې په روان کال کې د امنیت د ښوالي په برخه کې د افغانستان ځواکونو هڅې ګړندۍ شي تر څو د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي. بله
حبیب زید صاحب، کړه شو د سولې مسئلې ته د ولسمشر د وایرا د سولې مسئلې مهم ټکی او د غراز د انتخاباتو په اړه هم نوموړي خبرې وکړلې. په دې برخه کې هلته د خلکو عکس العمل څه ډول و؟ کوم خلک چې په غونډه کې وو په خپله ولسمشر په دې اړه زیات ټینګار په څه کو؟
زیات ټینګار په دې و چې سوله چکو هیواد ته پراسود یا راضی باید افغانی بین الافغانی مذاکرات لاله راشي او داسې سوله ووسی چې تل پاتې ووسی. یعنی د خلکو خبرګون دي دوه خبرو په وړاندې ډیر مثبت وو. د ولسمشر دا خبرې د خلکو له حقلي سره مخ شولې. د دې ترڅنګ د انتخاباتو په اړه یې وویل چې انتخاباتو کې به په دولت او امنیتي د چارو کسان به هیڅ ډول مداخله نه کوي او د انتخابات به د دواړو کمیسیونو لخوا په مستقلانه او خپلواک ډول باید ترسره شي چې خلکو ته د قناعت وړ واوسي او یو مشروع دولت په رامنځته شي تر څو وکولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي او د خلکو د منلو وړ وي، خلکو ته د رفا راوستلو په برخه کې، د سولې راوستلو په برخه کې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې مثبت کارونه ترسره کړي. بله
ډیر زیاته مننه دوستانو. مجیب الرحمن حبیب زیو چې په مزار شریف کې نن د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسمو او د دې مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه در سره معلومات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بلخ کې او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نوي کال په مناسبت پروګرامونه، میلې او جشنونه جوړ شوي دي. په کابل کې بیا په امنیتي پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل په یوې برخه کې د چاودنو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شېبه له کابل زموږ همکار واصل وسال را سره د تلیفون په لیکه کې ده. وسال صاحب، د افغانستان امنیتي مقامات او دغه ته امر روغتیا وزارت څه وایي او دغه پیښې امنیتي پیښې دقیقا کوم ځای کې شوې دي؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او د نوي پسرلی مبارکي هم وایم. د پیښو وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د ځای پر ځای شوو دریو ماینونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې زیاتره یې سطحي ژوبل شوی دی. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وای
متاسفانه دینن په پیښه کې شپږ تنه زمونږ او تاسو بېګناه مسلمانان شهیدان شول او درویش تنه نور ټپیان شوي. تعداد زیاتې سطحي جراحات دولیا څو تنه چې عمیق جراحات واغسته شوي.
د دې په خبره په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا کسه هم د دغو چاودنو لامل د وخت مرګ ژوب لپاره سندي ویلي، خو د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنې د کابل د پولیسو درېمې حوزې اړوند د علي آباد په سیمه کې شوې دي. د معلوماتو مخې دغه چاودنې د کارتې سخي زیارت ته نږدې شوې، چیرې چې هر کال د کابل یو شمېر اوسیدونکي د نوروز مراسم نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان کړو چې ټول افغانستان کې د نوروز د منځل لپاره امنیتي کلک تدابیر نیول شوی دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداري هم ورکړی وو. مراد صاحب، سهار چې زر اتم د کابل په بیلابیلو چوکونو واټونو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولاړ ول، خلک یې تلاشي کول او لیدل کېدل چې دوی هغه خپل تدابیر لري، خو بیا هم په علي آباد سیمه کې دغه ماینونه مخکې تر مخکې ځای په ځای شوي وو چې نن یې چاودنه کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوروز په مناسبت د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ورځې د نمانځل لپاره ځانګړي مراسم هم نیول شوي دي او ټاکل شوی ده چې نن ماسپښین مهال د کابل په ختیځ احمدشاه بابا مینه کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون یو لسوريزه نوروزی جام کرکټ سیالۍ هم وشي چې د لومړی ځل چې کرکټ بورډ دغه سی اقدام کوي او د نوروز د منځنې په مناسبت یو لسوريزه سیالۍ کوي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو په کابل کې مو په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه له واصل وسال څخه واورېدل. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د نوروز په مناسبت پر جوړو شویو مراسمو په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او له شلو زیات ټاپیان دي. په افغانستان کې د نن ورځې د نوي کال د مراسمو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم یو سیمه ایز موضوع. د پاکستان د اپوزیشن د یو بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلي او ضد اداري لخوا غوښتل شوی چې په درې جلا قضیو کې ترې پښتني ګروي غنی وکړي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او زوی بلاول بوټو د پاکستان د ملي احتساب په اداره کې پښتني شوی دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړی دا او همدا شیبه را سره دلته په سټوډیو کې دی. انسب د پاکستان د احتساب ادارې او نورو چارواکو د دې تورونو د څرنګوالي په اړه څه ویلي چې په دقیقه توګه قضیه د څه شي ده؟
اصلا دومره ویل شوی دی چې درې قضیو کې له دې پلار او زوی نه، یعنی له آصف علي زرداري نه چې پخوانی ولسمشر د پاکستان پاتې شوی دی، او بلاول بټو زرداري نه چې پلار ولسمشر او مور یې څو دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له دوی نه په درې قضیو کې پوښتنې کړې دي او د دوو ساعتونو لپاره ترې پوښتنې شوي دي. کله چې لدوی پوښتنې خلاصې شوې، د پاکستان د احتساب ملي اداره وایي چې دوی ته د سوالونو او پوښتنو یو لیست هم ورکړل شوی چې په لسو ورځو کې به یې بیرته سپاري. په هغه اعلامیه کې چې د احتساب له ادارې نه خپره شوې ده، د دې درې قضیو په اړه څه نه دي ویل شوي دقیقا، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د پاکستان سترې محکمې ته ویلي وو چې دا قضیې د آصف علي زرداري د واک پر مهال او تر هغې مخکې د اداري فساد او همدارنګه د پیسو وینځلو سره تړاو لري. پاکستاني چارواکو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنی ډسمبر کې ویل چې په آصف علي زرداري باندې د سفر بندیز لګولې، له پاکستان نه نشي وتلی.
ویل کېږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشران په داسې حال کې د احتساب ملي ادارې ته ورغلي چې ملاتړو یې د دې ادارې مخ ته په اعتراض لاس پورې کړو. خپله د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه څه ویلي، څه عکس العمل یې ښودلی دی؟
بلې، د دوی عکس العمل راغلی کله چې دوی د احتساب په اداره کې و. په پاکستان کې د دوی په سلګونو پلویانو د دغې ادارې مخې ته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل، له پولیسو سره نښتې وکړې او د عمران خان له واک نه د پسر کېدو شعارونه یې ورکول. وروسته بیا بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی، هغه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د احتساب یو سیستم نه دی، نه د حساب ورکونې سیستم دی. د ده په وینا دا یو ډول سیاسي انجینري سیستم دی او د غچ اخیستلو یوه هڅه ده. د ویل چې عمران خان په قصدي توګه، یا د عمران خان حکومت غواړي چې په دې ډول یا د دغه ادارې له لارې خپل مخالفان وسپي. دوی او کورنۍ دغه ټول تورونه چې په دوی باندې لګیدلې دي دا رد کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې البته همدغه ادارې د یو بل مهم ګوند مسلم لیگ نواز مشر، د هغه لور او همدارنګه ځینې نور کسان په اداري درغلیو کې د لاس لرلو په تور تورن کړل او همدا اوس هم خپله نواز شریف په زندان کې دی.
ډېر زیاته مننه انسب. دوستانو، له اجمل ان مو واورېدل چې د پاکستان د اپوزیشن یو بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا ورغوښتل شوو او پښتنې ترې شوي دي. په دریو جلا قضیو کې د هغوی پلویانو بیا د دې اقدام پر ضد اعتراضونه کړي دي.
کال مو مبارک. د پسرلی له رارسېدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړئ.
د افغانستان د اقتصادي وزارت ویان سهراب بهمن وایي وچکالی او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې له مهمو او عمده ننګونو څخه وه. په دې اړه اکرام ملا اکرام ریپورټ لري.
دیر لسو نوی کال پای ته ورسید، خو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم په دغه کال کې لوړې ژورې درلودې. د افغانستان اقتصاد وزارت دغه کال له اقتصادي پلوه ښه بولي. د دې وزارت ویان سورا بهمن وای که څه هم تیر کال وچکالی او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې له عمده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.5% وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د ښوالي په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولویږي او له 2.5% راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالویدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.5% اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د ښاغلي بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9% څخه 0.6% ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 9.6% څخه 8.2% ته راټیټ شوی، په دې معنی چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 500 میلیونه ډالر ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره د وای دالیزونو پرانستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي له لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1490 مالي کال په لومړۍ واتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.5% زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچه او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، اوسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بلخوا د افغانستان مالی وزارت وایي چې 1490 کال له لاسته راوړنو ډک و، په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي
په 1490 مالی کال کې موږ ښه لاسته راوړنو درلودلې، چې په هغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې، چې دا د 1490 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپله پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90% څخه زیاته مصرف کړې ده. همدارنګه متاسفانه اگر چې موږ ډېر وچکالۍ درلودلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر قانون را ورسول او اقتصادي هغه رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوښۍ سره ویلی شو چې د پراختیايي بودجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت لخوا نه ښې پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د ښاغلي مجدي په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1390 صرف تولید غلاجات مثل
کده په 1490 کال کې یوازې د غنمو په څیر غلې تولید کم شوی، خو د میوه او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس هغه میوه وی چې د تیر کال په پرتله په 1490 کال کې زیاتوالی موندلې.
انار قندار مو نسبت به سالهای گذشته 25000 متریک تن افزایش
یافت. د ښاغلي رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جری بزمکه د میوه باغونه جوړ شول. 1450 ممیز خونی، 215 د اوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 1500 مرمنو ته د کورنیو باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، د اوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت لوی پروژو ویچې د دوی په وانه پلي شوې. خغلی رستمی وایي چې په 1490 کال کې وچکالی د کرنې او مالدارۍ په وړاندې لوی ننګونه وه، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1490 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کموالی درلود. د دې خونې مرستیال خانجان لوکوزیا وایي چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده ننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته. اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی. اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
به کمال صادق مانده.
د دغه راز صادراتو زیاتوالی او د وارداتو کموالی ته اشاره کوي او وایي چې صادرات 1 میلیارد او واردات 3 میلیارد او 2 میلیارد ته راټیټ شوي دي. د ښاغلي الکوزي په وینا د هوایي دهلیزونو له لارې په 1990 کال کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 15 زره ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغې چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید اقتصادي ظرفیتونه جوړ شي. دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي. تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي څو له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اقا سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رید خبرونه په پایل کې مو وردل چې نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت د نوروز جشن او د حضرت علي د جندې د پروتوکول مراسم جوړ شول. ولسمشر په دې مراسمو کې وینا وکړه. خو بیا په کابل کې په دې مراسمو کې د چاودنو له امله لږ تر لږه د مقاماتو په خبره شپږ ملکیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
تاسو له پیغامونو
زه د نګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین کال سره په تماس کې د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته په خاصه توګه ډېر وایم ځکه چې د ټولو خلکو د غریبو د عوامو خلکو غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. بعد د سلام زموږ غوښتنه دا ده د پاسپورټونو په باره کې زمونږ د افغانستان حکومت یا دولت زمونږ پیشنهاد دی چې موږ دغه کوم ویزې چې لګوو په دې باندې موږ ډېر زیات ضروري ګو ستړي کېږو ستومانه کېږو کې 15 زره 16 زره لس زره 8 زره که چېرته رشوت پرې ورکوو خو بیا هغه ویزه موږ نظر لګېږي که چېرته دا رشوت پرې موږ نه ورکوو نو موږ ځو او راځو ځو او راځو تقریبا 10 زره روپۍ موږ په دې خرڅونو مزدي دا یخنۍ دا تکلیف او دا زحمت سپي هلته په شټلو او ناولو ځایونو کې هلته شپې ورځې سبا کوو. پاسپورټ چې جوړې هغه پیسې یو رقم ته بیا چې ویزه لګي په پاسپورټ د جوړول نه هغه ویزې لګول چې دي هغه به زړه درکې ته خو چې اوس په خپله باندې زموږ ډېر ضرورتونه لرو خو چې دې ویزو او پاسپورټ ته نه وي خفه خو چې د دې ویزو تکلیف او زحمت ته وګورو نو موږ بېرته د پاسپورټ نه زړه را تور شي او موږ یو چې پاسپورټ سره نه جوړو. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشه شي او تصمیم کې ونیول شي.
موږ دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي د انیشیات کوم اسناد موږ ترا کړی دي خو اوس موږ تاسو پانه تر اوسه پورې موږ ته د ملکانو دا کاغذ په قوت ورکړي هغه تاسو بیغمه سي او موږ تاسو سمجه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجین ریاست ته لاړم هغه پیری تام د پرما د پاک د تذکرات جوړه کړه د ګرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو لکرای کور کې اوسېږو دلته چې ورڅې چې ما بلک صاحب ته ورڅې ورته چې دا راته راکه دا ولې نه راکړي شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل ورکوله نو د موږ هغه نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کرا چلي دا یو کار چې کمیشن نه د کرا چلي د موږ आवाज باید دا غو چارچواک پرې وي چې سلام علیکم ډېر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دولس نیم بجې کیدونکې دي د خپرونې په دوهمه نیمایي کې. په دوهمه برخه کې بیا مخکښې ښځې اونیس پروګرام اوریدلی شئ. خو اوس له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی و په عمر قید محکوم کړل. او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي.
او اوس هم مخکښې ښځې ونیس پروګرام.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مول مانځم ز فرشته غنی ما او د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه امیرمن لسان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یو خصوصي مؤسسه مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوې هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته بحث وشي دا چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسلری دغه مؤسسه په څه کار کوي او په خام په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لومړی خو باید د تاسو د رادیو له لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونې ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید ووایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مخته بیایي. د موږ اصلي موخه دا ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو وړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت، لوی څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د هغوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانین وو لوړ کړي دي. همچنان موږ د دغو محترمو ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو هغوی وکولی سي په خپلو چارو کې تغییر راولي تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې هغوی خلکو ته وړاندې کړي ډېر زیات د خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي، نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کېږي تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدمات وړاندې کول وي په مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولای سي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه
کړي. اغلی ناصری، څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړي؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړي چې دغه کار مو مخته یوسي؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندرد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندرد چې بهرانیانو دلته کار کوو. تاسو ته معلومه وه چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتر قواوې نړیوالې قواوې نظامي قواوې ووتې. پلان دا هم ده چې څو کاله وروسته به د افغانستان سره دغه نورې مرستې غیر له نظامي نه چې کېږي نورې مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بالاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندرد کار وکړي په افغاني سطحه د افغانانو له لارې ولې خارجي ستاندرد باندې باید کار وکړي. موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې چون د ما خپله شخصي تجربه هم له کلونو رئیس عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې همدې لپاره موږ غوښتل چې دا مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو او فکر کوم چې
یوه اړیکه به راوخلو. اغلې ناصری بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ حاجي صاحب څوک کوم دې ښه
سلام دا وړاندې کوم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاره کې درته سلام
مهرباني وکړئ.
نو د ما خپل د سیوا زکه دغه باندې جوګانې د باندې مو سي سي نه دغه دغه حکومت بنسټ ای شهدا نو ته جوګان دومره ګټه به زم د خوتو دغه ستر رسول دې
ډیره مننه تاسو ته ژوند دی
مننه کوم حاجی صاحب کریم لزابل نه او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې سوې دي له کلونو رئیس او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولي یا به تاوان رسولي. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو او دا موږ تاسو ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیاتو چې نړیوالو به له افغانستان سره د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالي مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې کی. موږ چې هغه خپل وجداني او ایماني وظیفه وا هغه مو تر سره کړی او تر سره کوي او تر ډیره هدا مو لخپل د خپل کارونه لاره یا د خپل زده کړو لاره د خپل تجربه لاره د دې محترم ادارو سره مرستي کړی دي او د هغه بخښونه یا هغه برخه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغه نتیجه مو ته همیشه مثبته و.
بله اغلی ناصری دغه یو پختنه را پیدا کیږي کوم مؤسسه چې جديګه او پاساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي ورسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولای چې حق ته ورسیږي بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټول هغه مؤسسه یا انجوګان چې کار کوي هغه د خلکو په ګټه کار نه کوي.
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله ان جی او یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د زکه د یو غیر دولتي ادارې په حق لته تاسو ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یوې برخې سره د یو لاندې مودې لپاره کار کوي، ولی خلک په دې موضوعاتو باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې سوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې، او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د چې وایي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وې چې هغه اوس موجودې هم نه دي، ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد سي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري، او فکر کوم چې ټولې مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
الله زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني.
السلام
علیکم. مهرباني، څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني ولې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه، مهرباني.
محترم میلمنی از خمیدا پوښتنه ده، سیدی خپلې زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي کې نه دي کړې. او بله پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دوې پوښتنې وې که جواب راکړې زه به له دې څخه ډېر مننه.
سید ډیر مننه ژوندۍ اوسئ.
محترم ورور، له پښتنې نه دې مننه. ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي، او په اداري برخه کې، یعنی ملکی اداري برخه کې مې زده کړې کړې دي، او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدي درسي نصاب برخه ده. موږ تاسې مکتب او پوهنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي. له بل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسې په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږېدلې یم، او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړي مې وای هغه مې ترلاسه کړي دي. او په دې اړه چې له ما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي، دواړه کار کوي وروره، هم نارینه او هم ښځینه کار کوي. او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، چې د پاغه کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي. فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري، که تاسو ته معلومات وي یا تاسو چیرته لوستي وي او اوریدلي وي، ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي، حتی له نیم نه ډېر 50% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي. نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري، هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، هم د ژوند حق لري. نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه مخته بیایو.
یو ټکی ته مخکې هم اشاره وکړه غلی ناصری، چې خلک کافي معلومات نه لري، او تاسو سره هم ښځې په دې مؤسسه کې کار کوي، که په دې اړه ووایي کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوي؟
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لویه ستونزه ده، یوازې د ښځو لپاره نه، د نارینه لپاره، د ټولې ټولنې د افرادو لپاره. او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلې ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده. نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو، یا په داسې حالاتو سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل. معلومات نه درلودل دا یو لویه ستونزه ده. ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډېر زیات ضرورت سته چې باید ولري. عموما په لري پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جماعتونو، له ملا صاحبانو نه، ملا امامانو نه ترلاسه کوي. نو فکر کوم چې دا یوه لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت، او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده، چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره ضرورت وی خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلف مسایل په اړه ورته معلومات ورکړي.
غلی نصری، تاسو ویل چې د عدلیه وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي، دغه کار مو څنګه دی؟ تاسو آیا د هغوی کارکونکو راټولوي، هغوی ته د قانون په اړه پوهنه ورکوي که نه؟ کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار څه دی؟
بلکل مختلف موارد دي. مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروري وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس لدې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د غوسره خبرې کیږي، د اداره تیوی د غوسره خبرې کیږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري، وروسته په مغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي. بیا موږ د غې ادارې سره په تفاهم کې د غو مسایل په اړه چې غوی مکتوبایز په دې اړه سره مرسته وکړي، موږ سره مرسته کوو. مثلا که غوی ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کو او بیا غو پروګرامونه عملي کو، موږ په مغه برخه کې ورته مرسته کوو. که غوی فرض کوم غواړي چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي، د هغې لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې ورسره مرسته کوو، او که غواړي چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده، بیا هغوی موږ ته پیشنهاد کوي چې تاسې د موږ د ادارې یو عمومي ارزیابي وکړي. کله چې موږ هغه ارزیابي کوو، د ارزیابي په نتیجه کې چې یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي، بیا موږ په ښه توګه کولای سو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارت خانه ای په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولای سو چې مرستې وکړو.
تر کله به او دا کار ترسره کوي؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداره په برخه کې اداري عمه په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسه چې ده بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤلیت رهبري ده د مؤسسې د کارونو د پرمختګ او د مؤسسې د کارونو د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت دما ده، د رهبري مسؤلیت دما ده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مختبیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبري کوي، یو څوک برنامه مختبیایي د ټول مسایل. مخکې د څه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کړم او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مخته لاړ شم، ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې چې افغانستان کې کار کوي په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه وو. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې ما کار کړی. تاسو ته معلومه ده چې هر اداره له ځانه یو جدا دپارتمنت یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا څلور یا پنځه کاله تجربه په دې برخه کې لرم، ولې دا کار چې زه اوس کوم زه فکر کوم دا ادامه لري. شاید د ما مؤسسه یا د ما انجیو به مختلفو برخو کې کار وکړي، مګر تر څو چې موږ کولی سو ادامه ورکړو خپلو کارو ته، انشاءالله ادامه به ورکړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لري، د خلکو برخورد ته سره څنګه د خلکو چلند؟
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمه دی. زکه په کابل که هم یم لداسه شانو سره مخامخ کیگم او که ولایتو ته سفر کوم هم سره مخامخ کیگم. یو خو داده چه بدبختانه په افغانستان که او شاید دای و نړیواله موضوعی نه یوازه د افغانستان موضوعی، په نورو هیوادو که بشاید تر دغه حد حلوی چه التنو اوس بیا حقوق مساوی دی، ولی دغه ذهنیتی تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه او په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسې که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبري په سطحه کم وینئ هغومره چې د نارینه و تعداد ده. یا په نړیواله سطحه هم که تاسې وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډې ته په کمه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته صلاحیتونو ته په کمه سترګه کتل کېږي. یعنې دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم هماغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګه د تیرېدو په حال کې ټولنه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره سره تاسې یو شی وینئ او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده، او هغه تاسې کار چیرته ځئ یو ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم او یو پوسته موږ هلته د تلاشي لپاره درئ، هغه عسکر وي که سایمنصب وي که هر څوک وي، حتی د ما موټر نه تلاشي کوي په دې نوم چې دلته یوه ښځه ناسته ده. دا همیشه زه په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران سم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم. د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یو ښځه او دومره په اعتبار لري ځکه یو ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي. مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتی چارو کې زه فکر کوم چې کومه هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټول ته مساوي سترګ باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نه زه تیریږم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټول نورې ښځې ترینه برخمنې کیږي، یعنی یو نوی تاوتریخوالی، یو نوی تعصب د هغه سره هم مخامخ کیږم.
نظر ستاسې خبرو ته ستاسې له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسې په اداره کې نور وړ کسان مخ ته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
ستونزې هم خاصه او ولې مهمه دا ده چې تاسې د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخ ته بیایي، باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرې له ځان سره ترڅو کولی شي هغه ستونزې حل کړي. چون د ما مسؤلیت هم دا ده چې زه ستونزې حل کړم، د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کوم، او زه کوشش هم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپلو ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل کړئ.
یو اوریدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
سردار ولی ننګ ما د خاص کونه.
مهرباني وکړئ ننګ صاحب.
مهرباني ما دا پوښتنه ده که چېرته د طالبان سره سوله وشي نو تاسو را کومې اندېښنې موجودې چې دا کوم پرمختګونه چې ښځو کړي دي، دا کومه ازادي چې ترلاسه راوړې ده، دا کومې ښځې چې په نظام کې اوس موجودې دي، نو دې سره به موجودې دي او تاسو سره څنګه اندېښنې موجودې ده چې
خپل پروګرام څنګه مخې ته دی؟ بله ډېره مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې ته راشو، ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسې تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او غوی موجودیت ته احترام داز ما تعریف ده د خزو د لاست راوړنه لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید وایم سردار ولی ننګ صاحب، مننه لدې چې زنګ دی راوې او د خبرونې ته غوږی له خاص کونر نه. تشویشونه ستا د افغانستان د وګړي په حیث زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، نو یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې وو، او دومره زیات تفاوت به نه وي، خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیرې پرېږدي، لونګۍ به په سر وي او نور به خاص تفاوت نه وي، مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي. زه فکر کوم له دې موضوع باید نور موږ راووزو، افغانستان د وسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو فکر کوم چې د پرمختګونه چې مو کړي دي، نه نارینه باید دا قربان کړي، نه یې ښځینه باید قربان کړي. موږ ټول باید یو لاس، د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودرېږي، او د طالبانو نه هم دا وغواړي چې نور نو هغه وخت نه ده، موږ شاته تګ نه کوو، موږ شاته تګ نه غواړو، نړۍ مختزي موږ هم غواړو مخته ورسره لاړ سو. مګر یو موضوع ته موږ تاسې ټول باید پام وکړو، طالبان راځي، طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي. طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي، او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، کار کوو، زحمت باسو، تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو، هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي، او د دې خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي. مګر که د حکومت په حیث هم راسي، فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده، نه زه ورته جواب لرم، نه تاسې ورته جواب لرئ، نه بل څوک ورته جواب لري، زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي. اگر چې دوی خپله هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه شوي یو، اوس هغسې حالت به نه وي، ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده، دا وخت د پرمختګ وخت ده. که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو، نو باید شاته لاړ نه سو، هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې.
غلی ناصری، ستاسو مؤسسه د چا لخوا سپانسر شوي هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه د داسې یوه مؤسسې مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامیږي.
د دې غیر دولتي ان جی او په حیث باندې یا د یوې مؤسسې په حیث باندې، زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مخته بوزي. نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نورې ټولې مؤسسې چې د ډونرانو له لارې نه مالی مرستې ترلاسه کوي، زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه. البته په نوره نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي، مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي، نسي کولای چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي. د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي. مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم هغه مالی مرستې ترلاسه کوو، هغه هم وزیره د یو پلان په اساس وي، د یو برنامه په اساس وي، په یو حد کې معین وي. د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس، نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو، بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ ته هم څه د پیسې راکړي، چیرته مصرف کړي، څومره مصرف کړي، په کومو مواردو څومره مصرف کړي. ډېر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي، هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درویو میاستو لپاره، فرض مثال، ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی، هغه کارونه به ترسره کوئ، او کلم چې ترسره کړل، نتیجه مو ترلاسه کړه، بیا به موږ تاسې ته پیسې درکوو. یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مخته ځي. په هیڅ هیواد کې یو حکومت، یو دولت په یوازې توګه نسي کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کی. حتما د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري، حتما د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې خو بيخي ډېر لري، ولی یو چی شي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود ده، او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي، هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت و توانیږي چې یا مؤسسه و توانیږي چې دولت په دې قانع کړي چې په دې برخه کې ته ستونزې لرې او زه لازم امکانات لرم، زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم. مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه ووایم. د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي. په افغانستان کې موږ له 150 پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو، د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو. نو تاسو فکر وکړئ د افغانستان نفوس که 2.5 میلیونه یونیسو، 150 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي، 101 کس حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي. یعنی په پاتې ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو. نو که دا انجیوګانې نه وای، یا د مؤسسې نه وای، یا د نړیوالو مرستې نه وای، فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابې دي، ولې دوی ان جی اوګان وکولای سول چې دوی سره مرستې وکړي، هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري. فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای سي له دولت سره ډیر امید وقعي سي.
ډیره زیاته مننه اغلی ناصری چې موږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري او په راتلونکي کې هم سره پاتې شي. نورې تکړه ښځې به هم لزان سره ولرو.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خبرونې واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خبرونو سره پیل کړئ.